کاغذ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
ارګ وای چې د کابل د سیشن بی برید د حقانی شبکې کړه دی او په پاکستان کې پلان شوې ده. اوباما وای چې برتانیا دی د اروپای اتحاد څخه نه وځي. د سوریه په حلب خار کې په هوایی بریدونو کې لس تنه وژل شوي دي او نن د اپریل 22مه د ځمکه د نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي.
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې دینی عالمانو د حکومت نه غوښتي دي چې د کابل د پیښو له امله د بارنې استخباراتو مربوط مامورین محاکمه او لکاره برطرف کړي. او د نړۍ مشران نن د ملګرو ملتونو په مقر کې یو تاریخي ګام اخلي او د اقلیم د بدلون سره د مبارزې موافقه لاسلیک کوي. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نمخ کې نظرانه یوسفزی د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. ارګوای چې د کابل د سیشن بی خونړی برید د حقانی شبکې کړه دی او برید په پاکستان کې پلان شوی و. د جمهور رئیس غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال نن امریکا غکته ویل
دا برید دا د حقانی شبکې کړه دی او د حقانی شبکې ته معلومه ده چې له پاکستان سره ډیر نږدې د غوی په خدمت کې دی او د غوی پلانونه د افغانستان د خلکو د افغانستان د ولس په وړاندې باندې دلته عملي کوي.
مینپال ویل چې د کابل د سیشن بی د ورځې د برید په اړه د افغانستان د امنیتي ادارو تحقیقات لا هم ادامه لري. د دواخان مینپال سره په دې اړه د اکرام شینواری مرکه د خبرونو نه وروسته واوري. بل پلوته د افغانستان حکومت وایي چې د هغه رپورټونو په اړه تحقیقات کوي چې وایي د کابل د سیشن بی د ورځې په ټیرستي برید کې هغه طالب برخه لرله چې د بګرام د زندان نه خوشې شوی و. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینپال ویل
تر اوسه پورې لا پلټنې نه دي بشپړې شوې او خاص هیئت په دغه برخه کې ګمارل شوی دی. نو ډېر ژر به موږ دغه کس په اړه باندې شي څوک څنګه څه وخت د چا لخوا څخه دغه شوی دی خوشې شوی دی لی شوی دی په دې اړه باندې پلټنې کېږي. عمر به بیا د پلټنو تر بشپړېدو وروسته تاسو ته مکمل معلومات درکړو.
د کابل د پول محمود خان په سیمه کې د سیشن بی د ورځې د برید وروسته طالبانو رسنیو ته په دغه برید کې د شاملو دوو بریدګرو نومونه او یو لنډ ویډیو واستوله چې پکې یو کس شیخ ځان عبدالولي آغا نوموي وایي چې د بګرام په زندان کې د زندان د ساتونکو ناوړه چلند د غامل ته هڅولې دی. په سوریه کې د حکومت مخالف فعالین وایي چې د حلب په ښار او د ادلیب په ولایت کې نن د جمعې په ورځ په هوایی بریدونو کې لس تنه وژل شوي دي. دغه سیمې د یاغیانو د کنټرول لاندې دي. حلب چې د سوریې تر ټولو لوی ښار او پخوانی تجارتي مرکز دی پکې د حکومت او مخالفینو ترمنځ د فروری د 20مې نیټې د اوربند نه وروسته کله کله شخړې کیږي. په برتانیه کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د سارنې موسسه وایي چې په حلب کې هوایی بریدونو کم تر کمه لس تنه وژلي دي. د غډلې ویلې دي چې د فروری د میاشتې د اوربند وروسته دغه تر ټولو لوی هوایی عملیات دي چې په دغه سیمه کې شوي دي. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما برتانیې ته تللی او په هغه بحث کې ورداخل شوی دی چې برتانیا د اروپایي اتحاد سره پاتې شي او که ورنه ووځي. نور تفصیل د شافیه سردار نوري.
لندن ته د اوباما د رسیدو څو شیبې وروسته د هغه یو مضمون د ټلګراف په ورځپاڼه کې خپور شو. په مضمون کې اوباما د برتانیې څخه غوښتنه کړې ده چې د اروپایي اتحاد سره دې پاتې سي. هغه ویلي دي چې دا کار به د برتانیې د لا قوي کېدو سبب سي. بالاخره دا چې برتانیا په اروپایي اتحاد کې پاتې کیږي او کنه دا د برتانوي رای ورکونکو فیصله ده. جمهور رئیس اوباما لیکلی دی چې اروپایي اتحاد د برتانیې نفوذ نه کموي بلکې ډیر به یې کړي. قوي اروپایي اتحاد په نړیواله کچه د برتانیې مشري ته ګواښ نه دی. په نړیواله کچه دغه اتحاد د برتانیې مشري لا قوي کوي. کارپوهان په دې باور دي چې شایي برتانیې ته د شغلی اوباما سفر به تر یو حده د ستونزو سره مخامخ وي، ځکه د برتانیې د پارلمان یو شمیر غړو په جمهور رئیس براک اوباما انتقاد کړی چې د دغه هیواد په کورنیو مسایلو کې لاس وهي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
په ترکیه کې به څلور تنه پوهان او دوه خبریالان نن د جمعې پر ورځ محاکمه شي. دغه کسان د رجب طیب اردوان په حکومت کې په بیلابیلو قضیو کې نیول شوي دي. د هغه په حکومت کې د بیان په ازادۍ باندې تر ډیره حده سختي شروع شوې ده. په دغه پوهانو باندې تور دی چې سخت دریځه تبلیغات کړي دي. هغوی د کوردی یاغیانو په خلاف د پوځي قوې د استعمال په حق له یو اعلامیه خبره کړې وه چې د حکومت دغه اقدام غندلې و، او په خبریالانو باندې د جاسوسۍ تورونه لګول شوې دي. دغه دوه خبریالان کېدای شي چې په عمری بند محکوم شي. د یونان صدر اعظم په ترکیې انتقاد کړی دی چې د ناټو عسکر د ایجین په سمندرګي کې د عملیاتو د پراخولو نه چې د مهاجرینو د مسلې مخنیوي وکړي منع کوي. ناټو د ایجین د سمندرګي شمال لور ته کشتۍ لیږلې دي چې د هغه قاچاقبرانو مخنیوي وکړي چې د ترکیې نه یونان ته مهاجر لیږي، خو ناټو د دغه سمندرګي جنوب خواته عسکر نه دي استولي. یونان تور لګوي چې د ترکیې د اعتراض په وجه ناټو په دغه سیمه کې عملیات نه کوي. ترکیه وایي چې د سمندرګي دغه خوا غیر پوځي سیمه ده. په اکواډور کې یو بل زلزله چې قوت یې شپږ درجې وشوې ده. دغه زلزله چې نن وشوه د اکواډور هغه ساحلي سیمې ولړزولې چې څو ورځې وړاندې پکې 1.8 درجې سخته زلزله شوې وه چې 1580 کسان پکې وژل شول. تر اوسه د نننۍ زلزلې د ځاني او مالي تاوانونو په اړه څه نه دی ویل شوي. د مکسیکو په جنوب ختیځ کې د جګورونکو ډلې په هغه 18 کسانو پسې ګرځي چې پرون د کیمیاوي موادو په یو فابریکه کې د چاودنې په وخت لا درکه شوې دي. په دغه پیښه کې 14 کسان وژل شوي دي. او نن د اپریل 22مه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ځمکې نړیواله ورځ مانسل کیږي. شاوخوا 1 میلیارد کسان نن د ځمکې ورځ د اقلیم د خوندیتوب په هکله د فعالیتونو په ترسره کولو لمانځي. په دې ورځې مختلفې ډلې د ښوونځي زده کوونکي، مذهبي ټولنې او نور داسې خلک د ځمکې د خوندیتوب دپاره مختلف فعالیتونه ترسره کوي، چې پکې د نیالګیو ایښول، د لارو کوڅو پاکول، د سیاسي چارواکو سره ملاقاتونه او تعلیمي فعالیتونه شامل وي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د سیمی او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوریدل. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرستیال ویلی دی چې د افغانستان پالیسی بدله شوه، خو دا هیواد له هم د سلور اړخیز غونډو تعهداتو ته متعهد ده. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرستیال دوا خان میناپال سره د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری مرکه کړی ده. هغه ویلی
دا خطوره ته معلومه ده چې په افغانستان کې که په دا تیرو څورلسو کلونو کې کوم بریدونه شوي دي، د هغو ادرس معلوم دی، د هغو ځای معلوم دی، او هغه خلک معلوم دي چې د دغه سي بریدونو لپاره روزل کیږي، وسایل ورکول کیږي، انفجاري مواد ورکول کیږي، او د انتحار لپاره واسکټونه ورکول کیږي. نو دا برید دا د حقانی شبکې کړی دی، او دا حقانی شبکه تاسو ته معلومه ده چې له پاکستان سره ډېر نږدې د هغوی په خدمت کې دی، او د هغوی پلانونه د افغانستان د خلکو د افغانستان د ولس په وړاندې باندې دلته عملي کوي. دغه لومړني بدغه د تحقیقات ویلی ده چې څنګه دا کسان راغلي دي، له کومه ځایه را روان شوي دي، په څه ډول باندې دغه هدف ته رسېدلي دي، دغه تحقیقات به وروسته ورباندې وشي.
تاسو منظور دادئ چې پاکستان د پاکستان د استخباراتو ادارې په مرسته د کار شوی دی؟
هیڅ برید چې دا کاني ډلې په چلاس ولري هغه د پاکستان بې مرستې نه شي کېدلی. دا تیرو څورلسو کلونو دا ثابته کړې ده.
دا وروستۍ ستاسو څرګندونې د افغانستان د څلور اړخیزو غونډو په هکله باندې او همداشانې د دغې برید په هکله باندې، آیا دا د افغانستان د حکومت په پالیسۍ کې کوم بدلون ښیي د پاکستان په وړاندې؟
پالیسۍ خو ټول وخت ثابتې نه وي، پالیسۍ بدلېږي او رابدلېږي. دا د خلکو تعهداتو ته د هیوادونو تعهداتو ته د هغوی ژمنتیاو ته او د هغوی اقداماتو ته په کتو سره دا بدلېږي او رابدلېږي. کاملا زموږ پالیسي تغییر کړی دی. موږ د افغانستان د ملت په وړاندې باندې مسؤلیت لرو چې دغه چا په وړاندې باندې ودرېږو چې هغه د افغانستان خلک شهیدانوي، هغه په افغانستان کې انفجار او انتحار کوي. کاملا ولې بیا هم موږ د سور اړخیز کمیسیون هغو تعهداتو ته چې موږ زموږ له طرفه سوي دي موږ ورته متحد یو، ولې غواړو چې پاکستان چې کوم تعهدات کړي دي هغه په عمل کې ثابته کړي، او که په عمل کې ثابته نه کړي نو دا مذاکرات فکر نه کوو چې ډېره ښکاره او خاصه نه کېږي جدي ورکړي.
آیا ستاسو د نوې دریځ د اسلامي سره خبرو باندې کوم اغېزه کوي؟
زموږ دریځ خو روښانه دریځ دی. هر څوک چې سوله کوي موږ استقبال کوو، موږ ورته سره اغلاست وایي. متیاز صاحب خو د سولې غږ پورته کړی دی، دا موږ په مذاکراتو کې یو. ولې څوک چې سوله نه کوي جګړه کوي، هغه سره جګړې ته کاملا تیاری لرو. نو متیاز صاحب تر اوسه پورې د سولې په موقف کې دی او موږ هم د سولې مذاکرات ورسره مخته وړو.
دغه مذاکراتو کې څه پرمختګ شوی صاحب؟
په ډېرو برخو کې پرمختګ شوی دی. نو په ډېر کم موارد پاتې دي. نو زموږ هیلم دا ده توقم هم دا ده چې پر هغو مسایلو باندې هم توافق ته سره ورسېږو، حکمتیار صاحب راشي په افغانستان کې خپل سوله ییز سیاست او سوله ییز ژوند پیل.
نن افغان حکومت افغانستان دننه کې یو بهر د ملي بیرغ د نیم ځوړندېدو او همداشان د پاتېو د مراسمو غوښتنه کړې ده.
د افغانستان ولسمشر ټولو ولایتي چارواکو ته ولایتي مشرانو ته هدایت ورکړی دی چې د علماو په مرسته باندې د جمعې تر لمانځه وروسته د هغو شهیدانو چې د سې شنبې په خونړۍ پېښه کې قربانیان شوي دي او هغه په شهیدان چې د افغانستان د امنیتي قواوو سرتېرو او له دښمن سره په مخامخ جګړو کې شهیدان شوي دي، نو د هغوی روح ته د دعا لپاره به دا او د قرآن عظیم شان ختمونه کېږي او هدایت یې کړی دی چې د افغانستان ملي بیرغ دی په افغانستان دننه او د افغانستان د باندې په ډیپلوماټیکو نمائندګۍ کې نیم جوړه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. درنوریدونکو د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې دینی عالمانو غونډه کړې ده. د حکومت نه غوښتي دي چې د کابل د پیښله عمل دي د بارنۍ استخباراتو مربوط مامورین محاکمه او لکاره برطرف کړي. عزیز الله پوپل رپورټ را کړی دی.
په کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو کې د کابل د خونړۍ پیښې د قربانیانو د ارواحونو د خوشي لپاره د جمعې د لمانځه پر وخت د دعا لاسونه لپسول او د افغانستان ملي بیرغ پر ټولو دولتي ودانیو باندې نیمځوړند رپېدی. د کابل پیښې پر عام افغانانو هم ژور اغیز کړي او له حکومت څخه غواړي چې دغه ډول پیښو ته نور د زور په ژبه جواب ووایي. خو په دې باب ډیر پام نن په زابل کې د دینی عالمانو هغه وینا او تورا وشتي و چې د پاکستان د استخباراتو پر ضد توندې خبري وکړي او یا سازمانې د افغانانو د وژنې اصلي مسولیت کړ.
آیا چا په واده دی نن به پاکستان اس آی نن به پاکستان ایجنټان نن به استخباراتي کړي ایجنټان یو به تم مبارکي او چې پاکستان مو بیا د مشما په شاله دوست. آیا دا مسلمانې آیا په قران کې درکم فیصله ده؟ بالکل داسې ده. امیر دې پوه شي دا کومندان دي شاید دا بل مسجد دا دې مرا قسمان دی بابا د باندې نه بابا نه اړ بیا هغه پنجاب هغه تر ویګان ته کومندان دا کښه امیر صاحب مسافر
په نظام کې د نننه د بهرنوي استخباراتو نفوذ او د مخنیوي لپاره د حکومت نه پاملرنه دوه نور هغه مهم ټکي وو چې دینی عالمانو د کابل د پیښې په توند خبرګون کې ورته ګوتونیول.
خو افسوس پدې کوو واکان پدې خپای چې زموږ په دولت کې ځای دی پنځه کال پدې ونه توانې ده چې له دالي کوی وباسي کوی په اسلام آباد کې دته دی د وزارت په سر کې پېښ راټی
ورو راته په پکړه ورو ځو د وازه کې داسې کمز
پردې وځه چې زه پورته درم ما یا پام ورسې
خلاص رسته چې یې زموږه باندې
ولسی مشرانو بیا تر بل هر وخت د افغانانو ترمنځ یوالی د سنزو د حل اساسي حل لار یاد کړه او په دې برخه کې پر افغان سیاسيونو او حکومتي مسولینو باندې ژغ وکړ چې د هیواز غورنی لپاره د ټول اختلافات شاته کړي. کابل کې د سیشن بی د ورځې په بریټ کې څلور شپته تنه وجل سوي او درې سو او څلوېشتنه نور ټپیان دي. وسلوارو طالبانو د دې بریټ مسولیت اخیستی، خو افغان حکومت نن اعلان وکړ چې د دې خنړی بریټ پلان په پاکستان کې جوړ سوی وو او د حقانی شبکې لوري عملی سو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
نن با د ملګرو ملتونو په مقر کې د نړۍ مشران یو تاریخي ګام واخلي او د اقلیم د بدلون سره د مبارزې موافقه بلاسلیک کړي. دا موافقه چې د دسمبر په میاشت کې په پاریس کې ورباندې سلا شوې ده، د دې لپاره ده چې د اقلیم د بدلون اثرات کم کړي او د هغو زیانونو مخه ونیسي چې د نړۍ اقلیم ته رسیدلې دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريال مارګریټ بشیر په راپورټ کې اوریدل شي چې روخان نور زایل ولی.
د فبروري په میاشت کې د وینستن په نامه لوی طوفان د ټاپوګانو نه جوړ هیواد فیجی وڅپی. طوفان څلور څلوېښت کسان مړه کړل او تر یو میلیارډ ډالرو ډیر تاوان ورساوه. د فیجی سره اعظم جوسی آیا باینی ماراما وایي
د فریکوئنسی اند انټنسټی اف اکستریم ویدر ایونټس سچ اس وینستنز
د وینستن په څیر د پیښو تکرار او شدت په ډیری دودی او دا چې دا سمانا لري موږ باید ټول پاړاندیشنه ولرو، نه یوازې د خپل ځانون لپاره بلکې د راتلونکو نسلونو لپاره هم. د ډیر وخت راهیسې د ملګرو ملتونو مهمی منشي بان کی مون د نړۍ د مشرانو څخه د اقلیم د بدلون په اړه د اقداماتو غوښتنه کوي. دا یوازنی لار ده چې موږ د ځمکې کوره خوندي کولی سو. په پاریس کې د دسمبر په میاشت کې د نړۍ مشران په یو داس موافقه سلاسول چې د نړۍ د تودوخې د کچې د ډیرېدو مخه نیسي او نه پرېږدي چې په لوسو کلونو کې د تودوخې درجه تر اوسنۍ کچې دوه سانتي ګراد ته ډیره سي. په موافقې کې د ګرین هاوس په نامه د زهرجنو ګازونو د خپرېدو د کچې د راکمولو په اړه هم پلان شامل دی. په دغه پلان کې د بیا تولیدونکي انرژي چې په انګریزي کې ورته رینیویبل انرژي ویل کیږي د استعمال جوړول شامل دي. د لمر او باد نه پیدا کیدونکي انرژي په بیا تولیدونکي انرژي کې راځي. په نیویارک بنن د یو سلو دیش هیوادونو مشان راغونسي او موافقه بلاسلیک کړي او بیا باید هر هیواد دغه موافقه تایید کړي. سولوین هارت د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون سره د مبارزې د ټیم مشر دی. هغه وایي
For the Paris Agreement to enter into force, it must cross two critical thresholds. First,
د دې لپاره چې دا موافقه عملی بڼه غوړه کړي، نو دوه مهم ګامونه باید واخیستل سي. لومړی لښته لږه باید چې د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د کنوانسیون 55 هیوادونه د موافقه تایید کړي. دغه 55 هیوادونه باید چې په مجموعي توګه د گرین هاوس د غازونو د خپرېدو 55% ذمہوار وي. د دې موافقې د ملکی دوه لپاره د چین او امریکا هوکړه مهمه ده. دا دواړه هیوادونه د نړۍ د گرین هاوس د زهرجنو غازونو 40% خپروي. دواړه هیوادونه د موافقې د ژر تر ژره عملی کیدو غوښتنه کړې ده. د موافقې د ملکی دوه لپاره 2000 میلادي کال ټاکل شوی دی، خو کچېرې هیوادونه دغه موافقه ژر تر ژره تایید کړي، نو کېدای سي چې په 2018 کال کې هم تطبیق او عملی سي.
They should continue to talk about it because we have a problem where all of us
آشنا رادیو در نوریدونکو د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د اداري یا اف بي اي رئیس ویلي دي چې د کالیفورنیا د تروریستي پیښې د مزنون کس د موبایل ټلیفون د کوډونو د ماتولو د پاره یو میلیون ډالر مصرف کړی دی. د دې خبر تفصیل روخان نورزیل ولی دا رپورت مایکل براون را لېږلی دی.
دا یو میلیون ډالر د کوډونو د ماتولو په هغو لارو چار مصرف سوی دی چې د مزنون کس د اپل د شرکت د ټلیفون یا آیفون پاسورډ پرې مات سوی دی. د اف بی آی مشر جیم کومی دا خبره په لندن کې په یوه امنیتي غونډه کې وکړه. هغه وویل چې که څه هم اداره د اپل د شرکت خلاف خپله دعوه بیرته اخیستې ده، خو اوس هم د خلکو د خوندیتوب د ضرورتونو او د معلوماتو د محرمیت په اړه بحثونه روان دي. James Comey وویل
they should continue to talk about it because we have a problem where all of us share
دوی باید په دې اړه خبرو ته ادامه ورکړي، ځکه چې موږ یو مشکل لرو. موږ باید دا معلومه کړو چې پر انټرنیټ او نورو ګرځنده آلاتو د معلوماتو د محرمیت او امنیت او د خلکو د خوندیتوب موضوعات څنګه حل کړو، دا ځکه چې دغه موضوعات د توریزم په مواردو کې چې د اف بی آی د کار ساحه ده د بل په مقابل کې واقع کیږي. زه مشخص جواب نه لرم، خو موږ اړتیا لرو چې جواب پیدا کړو. کومي دا ونه ویل چې د کالیفورنیا د سن برناردینو د تروریستي پیښې د مزنون رضوان فاروق د موبایل ټلیفون نه څه ګټور معلومات ترلاسه کړي دي او کنه، خو هغه زیاته کړه چې په دې اړه تحقیقات ادامه لري. رضوان فاروق د تیری سوي کال د دسمبر په میاشت کې د امریکا د کالیفورنیا د سن برناردینو په سیمه کې د تروریستي برید اصلي مزنون دی. پاره بریټ کی چې فاروق او میرمنې برخه درلوده 14 کسان ووژل سول.
اوس د دې سات مهم خبرونه واوري.
ارګوای چې د کابل د سیشن به خورړې بریټ د هکاني شبکې کړه دې او بریټ په پاکستان کې پلان شوی وو. مینپال چې د جمهور رئیس غلی د ویان مرستيال له ول چی د کابل د سیشن می د ورځې د بریټ پاړه د افغانستان د امنیتی ادارو تحقیقات لا هم ادامه لري. پل پلو ته د افغانستان حکومت وایي چې د هغه رپورټونو په اړه تحقیقات کوي چې وایي د کابل د سیشن می د ورځې په ټیرریسټي بریټ کې هغه طالب برخه لرل چې د بګرام د زندان نه خوشې شوی وو. د کابل د پل محمود خان په سیمه کې د سیشن می د ورځې د بریټ وروسته طالبانو رسنیو ته په دغه بریټ کې د شاملو دوو بریټګرو نمونه او یو لنډ ویډیو واستوله چې پکې یو کس چې ځان عبدالولی اغا نوموي وای چې د بګرام په زندان کې د زندان د ساتونکو ناوړه چلند د عمل ته حسول دی. په سوریه کې د حکومت مخالف فعالین وای چې د حلب په خار او د ادلب په ولایت کې نن د جمعې په ورځ په هوایي بریدونو کې لس تنه وژل شوي دي. دغه سیمې د یاغیانو تر کنټرول لاندې دي. حلب چې د سوریې تر ټولو لوی ښار او پخوانی تجارتي مرکز دی، پکې د حکومت او مخالفینو ترمنځ د فروری د 28مې نیټې د اوربند نه وروسته کله کله شخړې کیږي. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما ته برتانیې ته تللی او په هغه باس کې ورداخل شوی چې برتانیا د اروپایي اتحاد سره پاتې شي او که ورنه ووځي. لندن ته د اوباما د رسیدو څو شیبې وروسته د هغه یو مضمون د ټلیګراف په ورځپاڼه کې خپور شو. په مضمون کې اوباما د برتانیې څخه غوښتنه کړې ده چې د اروپایي اتحاد سره د پاتې شي. هغه ویلي دي چې دا کار به د برتانیې د لا قوي کېدو سبب شي. په ترکیه کې وسلور تنه پوهان او دوه خبریالان نن د جمعې په ورځ محاکمه شي. دغه کسان د رجب طیب اردوان په حکومت کې په بیلابیلو قضیو کې نیول شوي دي. د هغه په حکومت کې د بیان په ازادۍ باندې تر ډیره حده سختي شروع شوې ده. په دغه پوهانو باندې تور دی چې سخت دریځه تبلیغات کړي دي. هغوی د کوردی یاغیانو په خلاف د پوځي قوې د استعمال په حق له یو اعلامیه خبره کړې و چې د حکومت دغه اقدام غندلې و، او په خبریالانو باندې د جاسوسۍ تورونه لګول شوي دي. د یونان صدر اعظم په ترکیه انتقاد کړی دی چې د ناټو عسکر د ایجین په سمندرګي کې د عملیاتو د پراخولو نه چې د مهاجرینو د مسلې مخنیوي وکړي منع کوي. ناټو د ایجین د سمندرګي شمال لور ته کښتۍ لیږلې دي چې د هغه قاچاقبرانو مخنیوي وکړي چې د ترکیې نه یونان ته مهاجر لیږي. خو ناټو د دغه سمندرګي جنوب خواته عسکر نه دی استولي. یونان تور لګوي چې د ترکیې د اعتراض په وجه ناټو په دغه سیمه کې عملیات نه کوي. په اکواډور کې یو بل زلزله چې قوت یې شپږ درجې وشوې ده. دغه زلزله چې نن وشوه د اکواډور هغه ساحلي سیمې لړزولي چې څو ورځې وړاندې پکې 8.8 درجې سخته زلزله شوې وه. د مکسیکو په جنوب ختیځ کې د جګورونکو ډلو په هغه 18 کسانو پسې ګرځي چې پرون د کیمیاوي موادو په یو فابریکه کې د چاودنې په وخت لا درکه شوې دي. په دغه پیښه کې 14 کسان وژل شوي دي. نن د اپریل 22مه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ځمکې نړیواله ورځ مانځل کیږي. شاوخوا 1 میلیارد کسان نن د ځمکې ورځ د اقلیم د خوندیتوب په هکله د فعالیتونو په ترسره کولو سره لمانځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د زخمیانو سره څه ډول باید لومړني طبي کومکونه وشي. نن د امریکا غږ آشنا رادیو د روغتیا په هفتیز خبرونه کې په همدې موضوع باندې د مېلمنو سره غږیږو او تاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانه شافیه سردار او قدیر مشرف دي. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. څو شیبې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي.